دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو د نن ورځې وروستۍ خبری خبرونه ته مزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې په خبرونه کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د پېښور سفر او مهم اعلان په کراچۍ کې د تحریک انصاف احتجاج او د خلکو ستونزې په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او د بشري حقوقو او حکومت اندېښنې او همداسې یو شمېر نور سیمو سیمه ییز او نړیوال موضوعات د دې خبرونې برخه دي. خو لومړی د دې سات خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د درنو د سیاست لوجې په هیواد کې د بجلی جوړولو یو شمیر منصوبې د ځان ښکار شوې دي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د احتجاج پر مهال د ښار د لوی لارو په شمول مهم سوداګریز مرکزونه او شخصي تعلیمي ادارې تړل شوې دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویل چې د هیواد په ختیځ کې برښنې اور بند رامنځته شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د درنو د سیاست لوجې په هیواد کې د بجلی جوړولو یو شمیر منصوبې د ځان ښکار شوې دي. نوموړي دا خبر نن په پېښور بلور هاوس کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز د پخواني مشر عثمان بلور تر فاتحې وروسته خبري غونډې ته وکړه. نوموړي د عمران خان لخوا پر درنو نیوکې وکړې او ویل چې کچیر درنې نه وای نو تر اوسه به یو شمیر کارخانو کار پیل کړی وای.
کارخانوں کو مکمل ہوتے ہوتے 3.5 سال لگے.
دا کارخانے چې سر ترسی نخوشا درې درې نیم کال اخلي او کچره په پاکستان کې د درنو او احتجاجونو سیاست نو نونن ما عملن په دغه کارخانو باندې کار شروع شوی هم وو. د درنو نوړان دي هغه وخت د روپیه قیمت ډیر خشه وو، یو ډالر د 98 روپو برابر وو، خو له د درنو ورستو د ډالر نرخ د روپیه په مقابله کې یو سل درې نهم سیوا شوی وو.
وزیر اعظم نواز شریف پر دې مهال د بجلی په نرخونو کې د 2 روپو او 2.5 پیسو د کمی اعلان هم وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له ګاونډي هیوادونو افغانستان او هند سره به د اړیکو ښه کولو ته دوام ورکوي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاج پر مهال نن د ښار د لویو لارو په شمول مهم سوداګریز مرکزونه او شخصي تعلیمي ادارې تړل شوي دي. بلخوا د کراچۍ له هوایي اډې څخه د ښار پر لور تلونکي لوی سړک شارع فیصل، د کراچۍ د سمندري اډې او ښار ترمنځ غځېدلې لوی سړک او له کراچۍ څخه د بلوچستان او نور صوبو پر لور تلونکي لوی لارې تړل شوي دي. د ښار پر بیلابیلو سړکونو په سلګونو احتجاجان راوتلي او د ټایرونو په سوځولو یې لارې بندې کړې دي. د کراچۍ یو ترانسپورټر محمد ایوب په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
څلور گاڑی دی، څلور ډرایوران دی، یو ډرایور 400 روپے لی، نن ډیڑی والی سبا پیر ځان لا دال چینی راوړي، ا چې نن چټی شو سبا غریبانان ایڈوانس علی قرض، بیا په دوه هفتو کې قرض غریبانان په 50-50 خلاصي، د غریب هم نقصان دی، د حکومت هم نقصان دی، دی کې फायदा د چا د عمران خان کم سیټ ته फायदा دی.
د تحریک انصاف ګوند د شارک په وینا د ګوند غړي به د ښار په څلورو ځایونو کې احتجاج کوي. دا ګوند تور لګوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې درغلي شوې ده او د همدې درغلي په ضد احتجاج رابللی دي. بلخوا مرکزي حکومت د دوی ټول تورونه ردوي او وایي چې په دې لړ کې به د پلټون لپاره د ججانو ځانګړي کمیسون جوړوي. د پولیسو وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ وايي یوازې د ریکوډیک د قانون پروژه نه بلکې د صوبې یو ډبره به هم د وګړو له خوشي پراته ونه پلوري. تیر ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې سوي خبري غونډې ته د وینا پر وخت ملک بلوڅ وویل د هرې سودا په اړه به د صوبې اسمبلی د غړو باور ترلاسه کوي. د پولیسو په چاغي کې د ریکوډیک په غرونو کې زیاتې طبي زیرمې دي چې اوس یې په اړه د یوې نړیوالې کمپنۍ او د بلوچستان د حکومت ترمنځ قانوني جنګ روان دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون وايي په بلوچستان کې د مذهبي سختدریزي د زیاتوالي له کبله د صوبې امنیت ته لوی ګواښ پیښ شوی دی. د بشری حقوقو کمیسیون مشر زهرا یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته وویل په بلوچستان کې سختدریزي ډلې د نجونو سکولونه هم تړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوڅ هم څو ورځې مخکې په کوټه کې وی غونډه ته د وینا پر مهال په دغه صوبه کې د مذهبي سختدریزي د زیاتېدو پخلی کړی وو. خبرونه لمشال اډیو خبري. د افغانستان د بغلان ولایت پولیس وايي چې د جند الله وسلوالي ډلې مهم کمانډان قاری حسین او د هغه دوه ملګري یې وژل دي. پولیس زیاتوي دغه کسان پر ماشام د هیواد په شمال ختیځه برخه کې وژل سول او د دوی شپږ نور ملګري ژوندۍ ونیول سول. دا وسلوال په داسې حال کې وژل سوي او نیول سوي دي چې په دا وروستیو څوونیو کې په کابل او شاوخوا سیمو کې وسلوال خپل بریدونه تیز کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د فرانس په فرهنګي مرکز کې ځانمرګي برید په سخت ټوک کې غندلې دي. د امنیت شورا پر ماښام په خپلې خبر پاڼه کې د طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو او سختدري ډلو له کبله افغانستان ته د اورپیش خطرو په اړه ژور اندېښنه وشوه. د افغانستان کورنی چار وزارت وایي تېر ماښام د فرهنګي مرکز په تالار کې په ځانمرګي برید کې یو جرمن وګړی ووژل سو او 19 کسان نور ژوبل سول. فرانس هم د دې برید غندنه کړې او ویلي دي چې په حمله کې د دغه هیواد وګړو ته زیان نه دی اوښتی. وسوال طالبانو د دې برید پر امنه لیدل. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سیاي مشر جان برینن ویلي د مشکوک ترهګرو پر ضد غیر قانوني او په ځینو معاملو کې کرکجن یا اعتراض وړ طریقې استعمال سوي دي، خو د ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې چې په اسانۍ ځوابونه نسوی موندل کېدای نو سیاي ډېر سم کارونه هم کړي ول. دا خبرې نوموړي تېر ورځ یوې خبري غونډې ته پر داسې مهال وکړې چې دوه ورځې مخکې د سېنات په یو رپورټ کې ښودل سوي چې سیاي د 2001 کال د سپتمبر 18 د بریدونو په تړاو پر نیول سوو کسانو د تشدد په اړه سپینه ماڼۍ او لس تیرستلي ول. برینن ویل په یو څو محدودو معاملو کې د سیاي افسرانو د تفتیش هغه طریقې ملکړوي چې قانوني اجازه نه ورکړل شوی، کرک جنوی او باید رښتیا هم ټول مسترد کړی وای. خو د زیاته کړه چې په هغه پروګرام کې په ډیر زیات تعداد کې شامل و د سیاسي افسرانو خپل ځمواري په پوره وفاداری او له قانون سره سم تر سره کړی وای. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي چې اوس د هیواد په ختیځ کې ورشتنی اوربند رامنځته شوی دی. نوموړي استرالیا ته د سفر پر مهال نن ویل چې په تیر اوو میاشت کې دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د پوځ هیڅ یو سرتیر ته تلفات نه دی اوښتي. نوموړي ویل چې دا ورته ډیره مهمه ده او دا لومړی شپه ده چې هیڅ یو ژوبل یا وژل شوی سرتیر نه لري. د اوکراین په ختیځ کې دغه هیواد د پوځ او رسپلو بیلتون پال ترمنځ تازه اوربند د ډسمبر له 9 عملي شو، خو پرون د اوکراین پوځ یو چارواکي ویلي و چې په تیرو 24 ساعتونو کې د رسپلو بیلتون پال په بریدونو کې درې اوکراینی سرتیري وژل شوی او اته ژوبل دي. د ملګرو ملتونو شمیرو سره سم د اوکراین په ختیځ کې د روان کال د اپریل میاشتې راهیسې څه باندې 4300 کسان وژل شوي دي. او د پولینډ د دفاع وزیر توماس شیمونیاک وایي د روسیې پوځ د بالتیک سمندرګي په شاوخوا کې په بېساري ډول فعالیت کوي. نوموړي د پولینډ یوې رسنۍ ته وویل له تیرو 4 ورځو راهیسې دوی په بالتیک سمندرګي کې د روسیې د بحري ځواک او الوتکو بېساري فعالیت لیدلی دی. دا وزیر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې یوسف کاکړ وړاندې کوي.
نن د پېښور کرنسی بازار څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.15 روپۍ او 1.15 روپۍ. یو پوند په 1.5050 روپۍ او 1.5050 روپۍ. یو عرب امارات درهم 1.55 روپۍ او 1.80 روپۍ. یو سعودي ریال 1.50 روپۍ او 1.10 روپۍ. او یو افغانی په یو روپۍ 1.85 اخیستل کیږي او په یو روپۍ 1.85 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 24 غنټو کې به د پېښور، بنو او کوټې ځینې ځایونو کې وریځې خورې وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 24، بنو کې به 1 او 23، او په کوټې کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې احمد شاه اعظمی او یوسف کاکړ وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پېښور ته د سفر پر مهال د بجلی په قیمت کې د کمی اعلان کړی دی. په کراچی ښار کې د تحریک انصاف لخوا یو شمیر سیمې تړل شوې دي. یو پښتون ترانسپورټر د خپل ستونزو په اړه وایي:
څلور گاڑی دی، څلور ډریوران دی، یو ډریور 400 روپۍ علی 1600 روپۍ. هغه ټول غریبانان چوټیش، د غریب هم نقصان دی، د حکومت هم نقصان دی، دی که فایده ده چا ده.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي په بلوچستان صوبه کې مذهبي سختدریزي مخ پر زیاتېدو ده. د بلوچستان وزیر اعلی وایي د صوبې د ولس له اجازې پرته به یوه ډبره هم پر چا ونه پلوري. پاکستانی پوځ لږ تر لږه 30 وزیرستاني وګړي خوشې کړي دي. یو ځایي مشر وایي نور کسان هم بندي دي، باید هغوی هم خوشې کړل سي.
امیر خلق بیا هم د فوج یا د حکومت پاکستان په حراست شدی وی نیول، نو میر بیا د توکولری د کسرنګ چې میر صدا خلق حواله کړل، دغه رنګ به میر صدا خلق حواله کو.
ایا خبريالان د ولسونو ترمنځ په نږدېګت کې څرول لوبول سي او کنه؟
په موجوده حالاتو کې لکه څنګه چې تاسو ګورئ د پولې اخواتې خوا امنیت سم نشته او بې باوري هم د خلکو په منځ کې شته. نو ژورنالیستان هغه کسان دي چې پیغام په ښه توګه رسولی شي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته یې له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بجلی په نرخ کې د 2 روپیو او 2.5 پیسو کمی اعلان کړی دی. د اعلان موړي نن په پېښور کې یو خبری غونډه ته وکړ. نواز شریف دا هم ویل چې کچيري په ملک کې احتجاجونه مو روان نو د پوینا اقتصادي حالت په د زیان پر ځای وده کړی وای. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف دا خبرې پیښور بلور هاوس کې د بشیر احمد بلور د زوی عثمان بلور د مرګ ورستو د هغوی کوروالو سره غم کې د شریکېدو او د دوا ورستو میډیا ته وکړې. نواز شریف ویل چې په دې دوی ډېر خوشحاله لري چې د بجلی نرخونو کې د کمی دا زیرې ړومبې د پیښور په سودونکو وکړو. د بجلی نرخونو کې 2 روپۍ او 2.5 پیسې د یونټ په سر کمی شوی دی او دې نه مخکې دومره کمی چا هم نه دی کړی او دا یو ډېر د خوشحالۍ خبر وو. نو مونږ وویل چې ردې اعلان وړومبې د پېښور نه وکړو ځکه چې زه غواړم چې نوې پښتونخوا وګورو او دا ډېره ضروري ده چې خلکو ته نوې پښتونخوا جوړېدل وښکاري. میا نواز شریف د عمران خان په احتجاجونو باندې ټکونه وکړل او ویې ویل چې تر اوسه پورې به په ملک کې د بجلی جوړولو یو شمېر کارخانو کار هم شروع کړی وو خو ولې د درنو سیاست له وجې یو خوا که د ډالر په مقابله کې روپۍ واپس راوغورځېده نو بل خوا د بجلی جوړولو دغه کارخانې هم لاندې دي روانې شوې.
ہوتے 3.5 سال
لگیں گے. کارخانے کے سر ترزی نخوشا در در نیم کال اخلی او کچرے پا پاکستان کے دا درنو او احتجاجون سیاست نو نونن با عملن پدغ کارخانو باندے کار شروع شو ہم و دا درنو نولان دے حق وقت دا روپے قیمت دیر خشو ایو ڈالر دا 98 روپو برابر و خوالے دا درنو رستو دا ڈالر نرخ دا روپے پا مقابلہ کے یو سل دریو نهم سیوا شو و ولی دا حکومت بحال زلو دا ڈالر قیمت اس بیا سل روپو تر رسیدل رے او زمونږ بحث هم وی او تم هم چې د روپۍ قیمت په نور هم خشي. په کراچۍ کې د عمران خان د احتجاج په سوال باندې نواز شریف زیاته کړه چې ما نه د درنو احتجاجونو پوښتنه مه کوي ما نه دا پوښتنه وکړه چې د پاکستان د سوکالۍ پرمختګ او د عام ولس لپاره موږ څه کو لګیا یو. موږ د خدای په فضل افغانستان سره اړیکې ښه کو لګیا یو او دا ورځ لرې نه ده چې تاسو به وینئ چې د پېښور نه به تر کابل پورې موټروې هم جوړه شي. موږ هندوستان سره د خپلو معاملاتو ښه کولو هڅې هم جاری ساتو او دغه رنګ ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقاتو لپاره هم به موږ خپلې هلې ذرې جاری ساتو. موږ تر هغری باندې قابو موندلو لپاره هر ډول ګامونه پورته کوو لګیا یو او تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې د دغې مسلې هوارولو لپاره زموږ د حکومت څه هلې ځلې دي. د پام وړ ده چې څو ورځې وړاندې د بشیر احمد خان بلور زوی عثمان بلور د زړه دورې وروسته مړ شوی وو او د هغه دوا لپاره نواز شریف نن بلور هاوس ته راغلی وو. میا نواز شریف زیاته کړه چې د بلور خاندان په خیبر پښتونخوا کې د امن او جمهوریت خورولو لپاره ډېر قربانۍ دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس بولار سو کراچی ته. د پاکستان د کراچی په شار کې یو شمیر برخو کې نن د جمعې په ورځ د تحریک انصاف لخوا اعلان شوی کاربندیز دوام لري. د کاربندیز له کبله د دې ښار یو شمیر مهم سوداګریز مرکزونه او سړکونه تړل شوی دي. ترانسپورټران وایي چې د دې هړتال له کبله دوی ته یو شمیر ستونزې ورپېښې دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی پرې رپورټ لري.
د کاربندیز له وجې د کراچۍ له هوایي اډې څخه مرکزی ښار په لور تلونکي لوی سړک شارې فیصل، د کراچۍ د سمندري اډې او د ښار ترمنځ غځېدلې لوی سړک او د کراچۍ او بلوچستان او نورو صوبو په لور تلونکي سړکونه بندي. د تحریک انصاف غړي سړکونو ته راوتلي او په سړکونو یې ټایرونو ته اور ورته کړی دی. د کراچۍ په نېشنل هائی وے ولاړ ځینې مظاهرین په دې اړه مشال رډیو ته وایي.
دلته کالا پول، گودام چورنگئی، نرسری، شاہ پیسل کالونی، حسن اسکوئر، نیٹی جٹی پول، بنارس، اٹول بندی، سوراب گوٹ، اٹول سپر ہائی وے، اٹول بندی، پورا کراچی بندہ تھا.
زمان ہم سید انور دلکی مروت سیدون کے سمر معروف کے ناراغ لیں دالت مزوری کو بس عمران خان سے اب دغا مسجو کو 12 تاریخ پر کراچی بندی مگر رہو تو انہوں نے چھٹی اکڑا بس دغا دروڈ باندھے احتجاج کو گاڑی ماڑی نہ پریک دوں.
تحریک انصاف د تیر کال پټول ټاکنو کې د مبینه درغلې په ضد د احتجاج را بللې ده. د دغه غوند چارواکي وایي د کراچۍ په څلرش ځایونو کې به دوی خپل احتجاج کوي. د نننی هړتال له وجې د کراچۍ په یو شمېر برخو کې شخصي تعلیمي ادارې بند دي او په سړکونو د سورلو چلیدونکو بسونه بند دي. د بسونو د نشتون له امله خاریان د تګ را تک په لړ کې د ستونزو سره مخ دي. د ایوب په نوم یو ترانسپورټر وایي 4 ګاډي دي او ټول ولاړ دي.
سالور گاڑی دی سالور ڈریوران دی یو ڈریور چار سو روپے لی سولہ سو روپے اغاٹول غریبانان چوٹی نن دیڑی والی سبا پھر جان لال چینی راوڑی اچھے نن چوٹی شو سبا غریبانان ایڈوانس علی قرض بے بپ دو ہفتوں کیا قرض غریبانان پہ پنجوس پنجوس اخلاص بے سبا ہفتہ دا بے سیدھے اتوار چوٹی دا غریب ہم نقصان دے دو حکومت ہم نقصان دے دی کہ فائدہ دے چا دا عمران خان ہی کم سیٹ تھا فائدہ دے دی
خاریان وای په کراچی کې د ایم کیو ایم ګوند لخوا په تیر وخت کې ډیر هړتالونه شوي خو د هغوی لخوا په دې وروستیو کې هړتالونه کم شوي او اوس تحریک انصاف دا دویم ځل دی چې په کراچی کې کار بندیز کوي
دا پکې د پاسه شاغوی خو لږ صبر ورکړی دی الله دې نورم صبر ورکړي تون روزګار وسه خراب شي پښتون که یو خاندان یې دلته دی نو درې په قبایل علاقه جات کې دي دوی په پېښور کې دی ټولو باندې اثر پرېوځي بل عمران خان که په خپل ځای صحیح په سرحد کې خود دو حکومت دلتا پولیس نظام دے صحیح ہوئے دا اسپتال نظام دے صحیح ہوئے دا اسکول نظام دے صحیح ہوئے بے دے نور پاکستان خبر کولے سرحد کے سرکاری اسپتال لور شما غسی دیکے وخرے کبل محکمه لور شما غسی دیکے خورے نو نور پاکستان بدے اتساس
همداراز د کراچۍ په ځینو برخو کې بازارونه خلاص دي بانکونه او سرکاري ادارې هم خلاص دي خو اړوند چارواکي وایي د کاربندیز لوجې په دغه ځایونو کې د حاضرۍ تعداد کم دی
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن و او د بلوچستان حکومت وای په هغه صوبه کې د مذهبي سختدریزي د زیاتوالي له کبله د صوبي امنیت ته ګواښ ولاړ شوی دی د بشری حقوقو کمیشن مشر زورا یوسف مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې نه یوازې وسلوال ډلې فرقیز تاوتریخوالی خبروي بلکې د عصري تعلیم او د نجونو سکولونه هم تړي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ وای سختدریزي پر صوبه خطرناک اثرات پریښودلای شي دا اثرات څه کېدای شي پر دې موضوع پامیر ساحل ریپورت لري
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ مشال راډیو ته ویل د دوی څېړنه ښیي چې په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي د فرقیز تاوتریخوالي او د نجونو د ښوونځیو تړلو په صورت کې زیاتیږي
هم لوګو کې مشن گیا تھا بلوچستان کچھ مہینہ پہلے
دا وایي څو میاشتې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو ډله بلوچستان ته تللې و هلته ځنې ډلې لکه لشکر جهانګوي او اهل سنت والجماعت چې په خوانی نومي سپاهي صحابه پاکستان وو له پخوا راهیسې ډېرې فعال دي هلته دواړه ډلې له سره همکاري هم کوي دوی په ګډه د اهل تشیع او ټولنې غړي په ځانګړي ډول هزارګان په نخښه کوي لدې پرته ځنې نورې وړې ډلې هم پیدا شوې دي لکه په دې وروستیو کې چې د ذکریانو د فرقې پر کسانو حمله شوې وه چې پکې وو کسان ووژل شول سغدریزو په پنجګور کې د نجونو د انګریزي نظام تعلیم یو سکول وتړه او دا ویل چې غربي تعلیم مناسب نه دی نو زموږ په اند دا ډلې فرقې ستاو تریخواله پیدا کوي او د نجونو پر تعلیم هم گزارونه کوي
او لړکیو کې اډوکیشن کو بھی کر رہے ہیں حمله کر رہے ہیں
دا یوازې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون نه دی بلکې څو ورځې مخکې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ هم په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویلي ول چې په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي په زیاتېدو ده
مذهبي سختدریزي هم ډیره زیاته شوې ده او هغو ځایونو ته خپره شوې چې پخوا پکې نه و زه هم مسلمان یم د مسلمان په هیڅ دا وایم چې د بلوچستانو په اکثریتي سیمو کې مذهبي سختدریزي زیاته شوې ده زه دا محسوسوم چې دا هر څه سطحي نه دي مذهبي سختدریزي هلته ژورې نیلې یا جرړې لري
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بلوچستان حکومت وای پر بلوچستان به سختدریزي خطرناک اثرات ولري دا څه ډول اثرات کېدای شي د سیاسي او امنیتي چارو څېړونکو ډاکټر عائشه صدیقي مشال راډیو ته وویل سختدریزي به د بلوچستان پر اصلي او کره ملت پاله او د هغوی پر مبارزه بد اغیز وکړي
جو جنوین بلوچ نشنلست موومنت ہے وہ بہت ڈیمیج ہوگی
سختدریزي به د بلوچستانو اصلي ملت پاله تحریک ته سخت تاوان رسوي ځکه چې اوس کو تاسو ګورنو القاعده د بلوچ ملت پالې خبرې پیل کړې دي اوس القاعده نواب اکبر بوکټه خپل اتل بولی او د بیل بلوچ هیواد خبره کوي نو داسې خلک چې دا خبرې وکړي نو په نړیواله توګه به د بلوچانو مبارزه کمزوري شي او له پامه به وغورځول شي ځکه چې بیا به د پاکستان دولتي ادارې نړۍ ته دا وایي چې بلوچان له القاعده سره تړلې دي
دنیا کو یہی بتائیں گی کہ یہ جو ہے یہ القاعده سے جڑی ہوئی
ڈاکٹر صدیقہ وای په واشنگټن کې بیلابیل څېړنیز ادارو او هلته د پاکستان دولت ځنې کسانو دا مفکوره خپرول پیل کړی دی چې بلوچ ملت پالان او لشکر جهانګوي وسلوال ډله له یو بل سره تړلې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف هم وایي چې د دوی څېړنه ښیي چې سختدریزي به د بلوچستان ملت پالي غورځنګ ته تاوان ورسوي د ډاکټر صدیقی په اند بلوچستان ټولنه سیکولر او ګڼ توکمیزه یا ګڼ نسلی هغه ده او د سختری جوړلو هڅه ده چې دا ټولنه وویشي.
ایک سیکولر ایک ملټی کلچرل سوسایټی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی.
سختریزی په سیکولر او ګڼ توکمیزه یا تکثیریتی ټولنه بالکل ختم کړي. دا وخت تاسو ګورئ نو لشکر طیبه ډله هم هلته تللې، سلفیان هم تللي، لشکر جنگوی هم تللی ده، تحریک طالبان او نور ګڼ جهادي تنظیمونه هم هلته تللي. په اصل کې له دې مخکې موږ دا اوریدلی هم نه و چې د کوټې پوهنتون د زده کوونکو په سازمان کې به د لشکر جنگوی کسان وي، خو اوس شته. هلته پخوا په نسلي یا توکمیزه توګه خلک یو ځای ول او له یو بل سره اوسېدل، خو اوس دا ډلې هغوی ویشي او له یو بل سره جنګوي.
د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون د ترې تم کړل شوی او بلوچستان لپاره کارکونکو اداره وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز داوا کوي چې د پاکستان د امنیتی اسټابلیشمنت ځینې عناصر ښایي په بلوچستان کې د سختري جوړلو ملاتړ کوي چې د بلوچستان هلو ځلو ته تاوان ورسوي. خو د پاکستان امنیتی ادارو په بلوچستان کې د اف سي چارواکو په بیا بیا دا داوي او تورونه
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاس. پامیر ساحل درته رپورټ وړاندې کو. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي یوازې د ریکارډیک د قانونو پروژه نه بلکې د صوبې یو ډیره یو ډبره به هم د وګړو له ایجې خوشي پرته ونه پلوري. خدای نور ناصر رپورټ لري.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د جمعرات په ورځ د ریکارډیک پروژې په اړه په یو ځانګړې خبري غونډه کې وویل چې د ریکارډیک په شمول به هیڅ سیوا پروژه د بلوچستان د خلکو له خوښۍ ما سیوا هیڅ چاته هم ورنه کړي او په هرې پروژې تر لاسلیک مخکې به د بلوچستان اسمبلی غړي په اعتماد کې اخلي. د ډاکټر عبدالمالک بلوچ لخوا دا خبري غونډه په داسې حال کې رابدل کیږي چې د چهارشنبه په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې نه یوازې د اپوزیسیون غړیو بلکې د ده د حکومت ځینو پلویانو هم په نوموړي تور پورې کړ چې دای د خپلې ګټې لپاره د بلوچستان د ریکارډیک پروژه پلوري. ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دې تورونو ځوابونه په دې خبري غونډه کې داسې ورکړل. اپوزیسیون او نورو بلوڅو ګوندونو چې پرما کوم تنقیدونه کړي، زه هغوی ته باور ورکوم چې د ریکارډیک په هر ستونزه به کابینه، اسمبلی او د دې ځای وګړي خبر ساتل کیږي او له هغوی سره به ګډه مشوره کیږي. موږ به داسې هیڅ یو فیصله هم ونه کړو په کوم کې چې صفاوالی نه وي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاتوي د ریکارډیک غرونه خو د نړۍ له تر ټولو زیاتو طبیعي موادو ډک دي. خدای به د دغې صوبې یوه وچه کلکه ډبره هم د دې صوبې د وګړیو د خوښۍ پر ضد ونه پلوري. زه د بلوچستان او د دغه هیواد وګړیو ته دا باور ورکوم چې ریکارډیک پروژه خو ډیره لویه ده. زه به د دې صوبې یوه ډبره هم ونه پلورم. دا زما ژمنه ده او دا زما له خپلو خلکو سره قول دی. ریکارډیک خو دا وخت د بلوچستان تر ټولو لویه سرمایه ده چې یوازې د بلوچستان د خلکو لپاره ده. د ریکارډیک غرونه د بلوچستان په چاغي سیمه کې شتون لري چې پولې یې له افغانستان او ایران سره لګیږي. ویل کیږي چې د ریکارډیک په غرونو کې دا وخت د نړۍ تر ټولو زیات د سرو زرو او مسو کارونه شتون لري. د ټي سي سي یا ټیتیان کاپر کارپوریشن نومې کمپنۍ لخوا شاوخوا 18 کاله د ریکارډیک په غرونو کې په دې کار سوی چې دا معلومه کړي دغه غرونه څومره سره زر او مس لري. خو کله چې د 2010 د اګست په میاشت کې دغه کمپنۍ دا کار بشپړ کړ او د دې سرو زرو او مسو د را ایستلو لپاره د 2018 د فبروري په میاشت کې د بلوچستان حکومت ته خواست وکړ، نو هغوی د دوی دا خواست ونه مانو او ځواب یې ورکړ چې دوی به دا سره زر او مس خپل راکاږي. چې تر هغه وروسته ټیتیان کمپنۍ لومړی په پاکستان کې او وروسته په لندن او فرانس کې په بیل بیل فورمونو د بلوچستان او پاکستان له حکومتونو سره کیس روان کړ. د ټیتیان کاپر کمپنۍ په خبره د ریکارډیک په غرونو کې 2.10 اربه پاونډ مس او 14.15 اربه اونس سره زر شتون لري. که څه هم د ریکارډیک له دې پروژې څخه تر اوسه پورې د بلوچستان اولس ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې، خو د حکومتونو او د کمپنۍ ترمنځ په قانوني جنگ کې د دغې صوبې په کروڑونو روپۍ لګول شوي چې د ډاکټر مالک حکومت یوازې په څلورو میاشتو کې د همدې لپاره 14 کروڑ روپۍ خرڅ کړې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تیر ورځ د بنو په چاونۍ کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه 30 کسان وسپارل چې په تیرو څو میاشتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شک پر اساس نیولي وو. مشرانو مشال ریډیو ته وویل یو شمیر نور وزیرستاني وګړي هم دا مهال له امنیتي ادارو سره دی او دا چې دوی تمه کوي چې دا کسان به هم زر خوشی کړي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل دغه دیرش نیولې شوی کسان د تفتیش نه پس خوشی شوی چې د توخفو سره مشرانو جرګه ته وسپارل او خپل کورنۍ ته ورسېدل. د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې یو مشر ملګل سلیجان مشال ریډیو ته وویل امنیتی چارواکو سره جرګه کې دوی ته دیرش کسان حواله شول چې په تیرو سو میاشتو کې په بنو کې امنیتی ځواکونو نیولې ول.
میشته کسونو جرګه فوج ووښتله چې کله زوی ته ورسېدلی نرمې دا کسون ولیدل چې دا کسون دی په یواله رئیس ورواستله ویریفیکیشن شو او کلیر بیا کسونه هغه کسونې ته مې خپل ډېر خوشحال شولي او ورسره دی خوشی نه پسترګې شي ایشکې رولې او دا رهاش ول نرا داس کسون شته چې مطلب هغه حکومت پاکستان پوښتنه د ویریفیکیشن کو چې دا غوښتنه مخ شاکړې دو ایسیا کې ډېر زر نظر وین شل او تعالی دا کسون بیا راوځي په مقابل نه د میجر هاکل او خپل ترشتدارونه ته مې ورسول.
ملک نصر علي چې د جرګه کې موجود وو مشال ریډیو ته وایي د دوی ګڼ شمیر نور وزیرستانیان هم امنیتی ځواکونو نیولي او تمه کوي چې ټول به دغه شان دوی ته وسپاري.
هغه خلک چونکه بېګنا او بېګنا ثابت شول کله نامې ژوند کې متاثرین شوي دلته موږ ډېر خلک بیا هم د فوج یا د حکومت پاکستان په حراست شې دي ونیول. نو موږ د حکومت پاکستان او د آرمی نه بیا دغه توکل لري لکه څنګه چې موږ دغه خلک حواله کړل دغه رنګ به موږ دغه خلک حواله کو آسا موږ په پرشنې شي او د خلک د موږ گرفتار شو د څنګه د خوشخبری موږ دی ور ولا چې تاسو موږ واپس کوي دا رنګ دې مخشه د مشته د خوشخبری یا روکو چې مشته سمره کوي دوندې مې دې سره دي چې دا دې مشته حواله کو.
نو ما وړي وې دغه خوشی شوی کسانو لپاره پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه وکړه چې کډوالو ته چې کم مرات او مرسته ورکړل شوی دغه کسانو ته به هم هغه مرسته ورسوي.
امیر راځي کوم خان بدر صاحب په غیب مقابوند دي لکه کوم قائدون مشته کولاو شو ولا خلاص کړل چې لا سمرا کوم رات هغه پیسې په شکل شي یا درشن په شکل شي یا درشن په شکل شي هغه د امیر سره په مقابوند اعلان یو خل ودا او خلاص لکه کوم قائدون خلاص ولا د امیر راشن او پرچا به ورته جوړوي راشن به کی او چې کوم پیسې په ځنګ په تر نظر دریا بند راغلي دي هغه به د امیر ورکوي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې عملیات وبرستا بنو او خواوشا کې د شمالي وزیرستان ناراغلي کډوالو کې ډیرای خلک امنیتی ځواکونو د شک په بنیاد نیولی چې د تفتیش لپاره د سومیاشتونه د دوی په ولکه کې دي او د نیولی شوي کسانو کورنۍ د خپلو کسانو خوشی کېدو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د فرانس حکومت په کابل کې د خپل هیواد پر کلتوري مرکز ځانمرګ برید غندلی او د بوزدلانه کار بللې. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په دې پیښه کې ګڼ کسانو ته مرګ ژوبله او وشته ده. تفصیل سالم محمد صالح راکوي.
کابل د پنځشمې پورز تر 1200 ساعتونو کم موده کې د دوو ځان وژونکو بدونو شاهد وو. پرون سهار شاوخوا 2 بجې په تاریخیل تنګی کې ځنوژن کې برید وسو چې د ملي اردو شپږ سرتیر یو وژل او یو لستنه نورې ټپیان کړل. تر دې پیښې لس ساعت وروسته د استقلال لسې په انګړ کې د فرانسې پر کلتوري مرکز بل ځنوژن کې حمله وسوه. دغه مرکز د فرانسې په مالی امراسته فعالیت کوي. د کورونی چارو وزارت سرپرست په دې پیښه کې د یو جرمني تبعه وژل کېدل تاییدوي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په دې پیښه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. لاورنت فابیوس په یو اعلامیه کې دغه حمله بوزدلانه عمل وباله او وی غندله. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې پیښه کې د هیواد اتباعو ته زیان نه دی اوښتی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویان رومن ندال د دې پیښه په اړه په پاریس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
Ce que nous savons, c'est qu'une représentation théâtrale.
Je vous donne des informations de France par l'Institut qui de théâtre Nandara Ravanavachi, de Nandari Panimai qui est un voisin qui 14 wakra, grand kasani wajal au zininori tapian kral.
Et de nombreux blessés.
De France de Bahrain char wazir Laurent Fabio Suel. افغان او فرانسوي ډلې ګمارل سوي چې معلومه کړي په وروستیو اونیو کې ولی په کابل کې حمله زیاتې سوي دي. د غوړې د دغه سي حملو عاملان پیدا او حساب کتاب ورسره وسی. د پنځم په ماشم د فرانسې په کلتوري مرکز کې چې د استقلال لسې پنګړ کې پروت دی د انتحاري او بمی حملو د غندلو لپاره یو ننداره جوړ شوی و چې ځنوجون کې په سالون کې د نندرچانو په منځ کې 14 وکړه. هارون یوسفي د دې پیښې یو عیني شاهد دی. د ازادي رادیو ته ویل چې د یو تن مړی او څو ټپیانې په خپلو سترګو لیدلی.
مرکز فرنګي فرانسه کې مجلتنا سو تھیاتر والته شلمنت یا پینزلسمنت تیر سو وو یو غټ دماکا وسو زموږ سره سیاسران وو هیڅ شان د خوش سوې شپږ وو کسان ومن لیدې په وینه کې درته وو.
مشال ریډیو ته غوږی اس وخت 5:30 بجې سورازي چې احمد شاه اعظم څخه د خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې د درنو د سیاست له وجې په هیواد کې د بجلی جوړول یو شمېر مسوبې د ځان شکار شوي دي. نوموړي دا خبر نن په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وکړه. وزیر اعظم پر دې مهال د بجلی په نرخونو کې د 2.2 روپۍ/کیلو د کمی اعلان هم وکړ. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاج پر مهال د ښار د لویو لارو په شمول مهم سوداګریز مرکزونه او شخصي تعلیمي ادارې تړل شوي دي. د ښار پر بېلابېلو سړکونو په سلګونو احتجاجیان راوتلي او د ټایرونو په سوځولو یې لارې بندې کړې دي. د ولسم وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ وايي یوازې د ریکارډک د قانون پروژه نه بلکې د صوبې یو دبره به هم د وګړو له خوشي پراته ونه پلوري. تیر ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې سوي خبرې غونډې د وینا پر وخت ملک بلوچ وویل د هرې سودا په اړه به د صوبې اسمبلی د غړو باور ترلاسه کوي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون وايي په بلوچستان کې د مذهبي سردریزي د زیاتوالي له کبله د صوبې امنیت ته لوی ګواښ ورپېښ دی. د بشری حقوقو کمیسیون مشر زهرا یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته وویل په بلوچستان کې سردریزي ډلې د نجونو سکولونه تړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د فرانس په فرهنګي مرکز کې ځانمرګي برید په سخت ټوک کې غندلې ده. د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي تیر ماښام د فرهنګي مرکز په تالار کې په ځانمرګي برید کې یو جرمن وګړی وژل شوی او 19 کسان نور ژوبل شول. د امریکا د استخبارات مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان برنن ویلي د مشکوک ترهګرو پر ضد غیر قانوني او په ځینو معاملو کې کرکچن یا د اعتراض وړ طریقې استعمال شوي دي. خو د ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې چې په اسانۍ ځوابونه نه شوی موندل کېدای نو سی آی ای ډېر سم کارونه هم کړي وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي چې اوس د هیواد په ختیځ کې ورشتنی اوربند رامنځته شوی دی. نوموړي استرالیا ته د سفر پر مهال نن وویل چې په تیرو اوو میاشت کې دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د پوځ هیڅ یو سرتیر ته تلفات نه دی اوښتی. او د پولینډ دفاع وزیر توماس شیمونیاک وایي د روسیې پوځ د بالټیک سمندرګي په شاوخوا کې په بې ساري ډول فعالیت کوي. نوموړي د پولینډ ویې رسنۍ ته وویل له تیرو 4 ورځو راهیسې دوی په بالټیک سمندرګي کې د روسیې د بحري ځواک او الوتکو بې ساري فعالیت لیدلی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې احمد شاه اعظمي وړاندې کاوي او سم تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورسپانو لنډیز وړاندې کوو. د چې د ورسپانو پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی لسر ظاهر به وو.
نن د پیښور نخ پیدونکو مشر ورسپانه خپل اداري په ملاله یوسفزي لیکلي او وایي چې ملاله یوسفزي ته د نوبل جایزه ورکړل شو چې د ټول پاکستان خیبر پوتونخوا او په خصوصي توګه د سواد د ولس لپاره د خوشحالي او ویاړ خبره ده. اداري وړاندې وایي چې دامن ایوارډ تر لاسه کول وروسته ملاله یوسفزي خپل وینا کې او وی چې دا ایوارډ د هغې نه بلکې د هغه ماشومانو دی څوک چې تعلیم تر لاسه کوي، د هغه ماشومانو دی چې یریدلې وي او امن غواړي. اداري لیکي مونږ ګڼو چې دامن ایوارډ د ماشومانو په نوم کول یا د ماشومانو لپاره د کارکونکو کسانو په نوم کول سره د دې سیمې د ماشومانو مسلې نه حل کیږي، بلکې په دې څنګه کې د عملی کار کول ضرورت دی ځکه چې پاکستان کې د ماشومانو په تعلیم او صحت باندې سخاص توجه نه دی ورکړل شوی. دوبۍ چې د ملاله یوسفزي سره ټول دنیا ودرېږي او د ماشومانو د مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. اداریا اخر کې وایي چې پاکستان کې 55% ماشومان اسکولونو ته نه ځي. پکار ده چې د تعلیم په شوبه کې بدلون راوستي شي او په تعلیمي ایمرجنسي نافذ کولو کوټري اقدامات وکړل شي. بل په لور جنگ رسپانه خپل اداري کې وایي چې ټول ټاکنو کې د ټګۍ او درغلو پته لګولو لپاره حکومت او تحریک انصاف په مقصدي خبرو اترو رضا شوي دي او دوانو خپل مذاکراتي ډلې هم اعلان کړي، کوم چې ډېر د خوشحالي خبره ده. ادارې زیاتې وی چې د یو خبري غونډې دوران د حکومتي مذاکراتي ډلې مشر اساق ډار ویلي چې حکومت د مذاکراتو د پاره څه قسمه شرط نه دی کې خو دی او خو بدا وی چې تحریک انصاف هم خپل احتجاج وزندوي. بل طرف ته د عمران خان وینا وا چې په کوم ورځ جوډیشل کمیشن جوړ شو دی به د درنې نه علاوه ټول احتجاجونه ودروي. ادارې اخري کې لیکي چې د مذاکراتو لړکي د دوانو ډلو خیالات او بیانونه د ستاینې وړ دي او په کار دي چې په نیکنیتۍ سره په دې عمل وشي. د سر بټولی سیاسي مسلې حل شي او د ټول قام پاملرنه به د ترهګرۍ، غربت، تعلیم او صحت پرنګ قومي مسلو ته راواوړي او ملک به د نور معاشي او اقتصادي نقصان نه هم بچ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایمز خبرونه لیکي ملالی یوسفزی او کیلاش ستارتی په شریکه د سولې نوبل انعام ترلاسه کړ او دواړو هوډ وشو چې د تعلیم له لارې به په سیمه کې امن او پرمختګ لپاره هڅو ته دوام ورکوي. بلخوا ټلیګراف او ورځپاڼه لیکي امریکا په افغانستان کې د ټولو زندانونو چارې افغان حکومت ته وسپارلې او دا مهال په یو بندي یا یو جیل هم په خپل واقع نه لري. د دواړو مقالو مهمې برخې لمنور شاد خاورو.
په داسې حال کې چې اټمي وسله لرونکي گاونډي هیوادونه پاکستان او هندوستان خپل منځ کې ډېر ښه تعلقات نه لري، د روان کال لپاره د امن نوبل جایزه ترلاسه کوونکي او د دواړو مخالفو هیوادونو سره تعلق لرونکي ملالی یوسفزی او کیلاش ستیارتی ویلي چې په سیمه او نړۍ کې د تعلیم د لارې امن او پرمختګ غواړي. د تا په اشاره سره ټایمز مجله لیکي چې د نوبل انعام ورکوونکو ادارې ډېر په ښه طریقه د پاکستان ملالی یوسفزی او د هند کیلاش ستیارتی په جایزه کې یو ځای کړل چې په عامه توګه ډېرې کمې داسې موقع راغلي دي. ملالا او کیلاش د ماشومانو د حقونو او په خاص توګه د تعلیم لپاره مبارزه کوي او هغه هیوادونه چې د اقتصادي پرمختګ په مقابله اخته دي لکه هند او چین پکې زیاتره د ماشومان حقوقونه او تعلیم ته ډېر لږ پاملرنه کوي. بیا د پاکستان په سیر ځنې هیوادونو کې د زغم او برداشت هم ډېر کمه تسترګو کوي. ټایمز مجله لیکي دا ډول هیوادونه که هر څومره اقتصادي وده وکړي او سماجی یا ټولنیز جوړښت یې کمزورې پاتې شي، نو د اقتصادي پرمختګ باوجود به د ناکامۍ سره مخ کیږي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویلي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د پروان جیل نه اخیری درې قیدیان خوشی کړی دي چې دا راز په دغه هیواد کې د دې نه پس د امریکا تر کنټرول لاندې یو جیل هم پاتې نه دی، یعنی د ټولو جیلونو ذمہواری افغان حکومت ته سپارل شوې دي. ټلیګراف او ورځپاڼه په دې حق لوي چې د روان کال په سر کې افغان حکومت ته د سپارل شوې ځنې جیلونو په اړه امریکا ډیر اندېښمنه وه، ځکه چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی د فروری په میاشت کې 15 طالب وسلوال خوشی کړي وو، خو امریکا په دې نظر و چې په دې کې ځنې واپس د جګړې میدان ته راوځي او د امریکایي ځواکونو خلاف بریدونه کوي. امریکا ویلي وو چې په کار دی افغان حکومت د دې وسلوالو خلاف په خپل عدالتونو کې مقدمه وچلوي، خو افغان حکومت ویلي وو چې د دوی خلاف پوره ثبوتونه نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای په دې وروستیو کې د یو ریپورت له خبرېدو سره لستون سره مخامخ شوی دی. په دې ریپورت کې هغه ټولې طریقې په ډاګه شوی دی چې د سی آی ای کارکونکو د نیول سویو مشکوکو کسانو د شکنجه کولو یا پر هغوی د تشدد کولو لپاره کارولې وي. د دې لیکنې لنډیز له یو لنډې د می وروسته تاسو ته وړاندې کوم. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، راځي چې اوس لنډه دمه واخو او ورسره به تاسو ته مقاله وړاندې کوم.
د 11 ستمبر د ترګر بدون ورستو ناټو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړه. همدارز د چبان د 14 کلونو پس حساب ځواکونو تیر ورځ په رسمي توګه په افغانستان کې خپل جنگي مشن ته د پایټګه کې خود. اکونومیست مجله لیکي پښتنه دادا چې په دې دومره موده کې کوم کارونه سم او کوم ناسم شوې دي، او د لګي لحظې لپاره دا سوچ هم پکار دی چې د شوخوا څلور لسیزې جنگ ځپلي افغانستان راتلونکي به څه وي، ځکه چې په کال 2011 کې د نړیوالو ځواکونو د 140,000 شمیره په تیزی سره یو.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو په بخښنه دغه بل ریپورت زو پورته چې مخکمو اعلان ک د امریکا د استخباراتي ادارې پاړه نو راځي چې اوس هغه ریپورت تاسو پام راوګرځو. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي سی آی ای او د دې ادارې په خوانی چارواکي اوس په دې لټه کې دي چې خپل په ډاګه سوی ریپورت بیا ارزښت وشي. دا د 11 سپتمبر له پیښو وروسته د سی آی ای د پښتنو ګرویژنو د لارو چارو په اړه د امریکایي سینټ سیډنیز ریپورت دی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي د سی آی ای چارواکي ځکه د دې ریپورت د بیا ارزښت کولو هڅه کوي چې د دوی په فکر د دې امکان ستا چې د پلټنو طریقې کاریا په شکنجه کولو تعبیر شي. د اژانس په لیکنه نه د سینټ د استخباراتو کمیټې د مقدمې چلول غوښتې او نه هم د عدل محکمه د جنایي دوسیې په پرانستلو کې دلچسپي لري. اجان زیاتوي د سیایي ځینې پلټونکي له دې کبله اندېښمن دي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړي چارواکي غوښتنه کړې ده چې ذمهواره کسان دې عدالت ته راکش کړل سي. د بشري حقوقو سازمانونو بیا غوښتنه کړې ده چې د سیایي او پخواني ولسمشر جارج بوش د حکومت هغه مهم غړي دې ونیول سي چې له امریکا بهر سفر کوي. د سیایي پخوانیو مشرانو جارج ټینټ، پورټر ګوس او میکایل هیډن په وال سټریټ جورنال کې په یو شریکه لیکنه کې ویلي چې د دې رپورټ یو اړخیز جاج اخیستل شوی دی. د دې چارواکو په وینا دا پر یو داسې اداره برید دی کومې چې تل د امریکایانو د خوندي ساتلو لپاره خپله پوره هڅه او کار کړی دی. د سینټ د استخباراتو د کمیټې دا رپورټ پر 1500 مخونو مشتمل دی او وایي چې سی آی ای په القاعده پورې له تړلو کسانو څخه د پښتنو ګرویژونو پر مهال له خپل قانوني حده تجاوز کړی دی. د رپورټ په لیکنه د دې پښتنو ګرویژونو پر مهال داسې هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي کوم ته چې د ژوند ژغورلو پر مهال ګټور وویل سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزي اداره سی آی ای اوس په ولس کې د خپل باور ساتلو لپاره په ډیر مشکل پړاو کې ده.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.
د تعلیم مبارز ملال یوسفزی او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي کیلاش ستارتی ته په ګډه د چهارشنبه یا شروع په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نوبل انعام ورکړل شو. د نوبل اجازه ورکول غونډې ته د نورو هیوادونو ترڅنګ له پاکستان هم یو شمېر کسان ورغلي وو. اوس پوښتنه دا ده چې ملال یوسفزی ته د نوبل انعام ورکول کېده آیا په پاکستان کې هغه څه ولمنځل شو لکه څنګه چې پکارو او کنه؟ په دې اړه ریپورت لیولند د میورسته تاسو ته وړاندې کوم. د خیبر پښتونخوا د سوات او ملالی یوسفزی ته د دسمبر پر 10 نیټه د امن نوبل جایزه په داسې حال کې ورکړل شو چې د پښتنو پر خاورې لا هم بدامني او د ترهګرۍ لړۍ دوام لري. ملالی یوسفزی ته د یادې جایزې له ورکول کېدو وروسته د پېښور ترڅنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د نوموړي په ویاړ غونډې جوړې شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند وړاندې کړی قرارداد رد کړ، خو وزیر اعلی پرویز خټک او پاکستانی ولسمشر ممنون حسین په جلا جلا بیانونو کې ملال یوسفزی ته مبارکي ویلې ده. په اسلام آباد کې میشت خبریال او لیکوال حمید میروای په کار وای چې د ملال یوسفزی په حکومتي کچه د پام وړ ستاینه او قدر سوی وای. حمید میر زیاته کړه،
جو ریسپانس حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ ریسپانس نہیں آیا.
د حکومت لخوا داسې خبرګون و نه خودل شو لکه څنګه چې پکارو. زما د خیال و چې د پاکستان په مشهور ورسپانو کې به د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ملال یوسفزی ته د مبارکۍ ځانګړي پیغامونه خبره شي، خو داسې و نه شو. نور هم کته سو ګورئ نو د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفنیار ولی خان پرته کوم بل چا د ملال یوسفزی په ستایلو کې څه خاص دلچسپي و نه خسته.
د عوامي نېشنل ګوند ویان سینیټر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیڅ کله د پاکستان له واکمنو د هیله نه لري چې هغوی دې د پښتنو په خوشحالیو کې شریک شي. سینیټر زاهد خان وویل،
زمونږ حکمرانانو یو داسې مخ زمونږ پیش کړو په دنیا کې چې دا مونږ دهشتګرد یو، مونږ واشي یو، مونږ د انسانیت نه خبر نه یو. نو نن ملالی هغه چې څومره داغونه په پښتنو لګېدلي وو په 15 کال کې د جهاد په نوم او د بل څه په نوم، نو نن ملالی هغه وینځل.
له حمید میر څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د حکومت لخوا د پام وړ غبرګون نه راتلو لامل څه کېدای شي؟ نو هغه وویل،
زما په خیال په دې کې یو څو ټکي ډیر مهم دي. یو دا چې د ملال یوسفزی پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین چلول شو کوم چې ډیر قوي دی. بل د دې د کتاب په لومړی چاپ کې یو څه داسې تیروتنې وې لکه څنګه چې په پاکستان کې ځینو لیکوالانو ناوړه ګټه واخیسته او د ملال پر ضد لیکنې وکړي. او بل زما په فکر دا خبرې هم دا لانجمنه کوي چې زه د پاکستان وزیر اعظم جوړېدل غواړم.
خو سینیټر زاهد خان له دې درې سره متفق نه دی. نوموړی وای په پاکستان کې خبری رسنۍ او واکداران دواړه پښتانه او د هغوی ستونزې له پام غورځوي. سینیټر زاهد خان زیاته کړه،
پنجاب کې یو سړی مړ شي نو ټول پاکستان ته سره واخلي، ټولې چینلې لګیاي لا یو خی زمونږ روزانه خلک کمرې د هغې څوک ته پوسټ نه کوي، نو د دې نه اندازه وای نه، چونکې چې میډیا دومره مونږ ته اهمیت نه راکوي، نو دغه میډیا د اهمیت په نورو کولو باندې بیا حکمرانان بیا په دې غلي راځي.
د یادونې وړ ده چې اوولس کلنه ملاله یوسفزۍ نه یوازې په تاریخ کې لومړۍ پښتنه ده چې د امن نوبل جایزه ورکړل سوه، بلکې تر اوسه چې دا جایزه څومره کسانو ته ورکړل سوې ده په هغوی کې ملاله یوسفزۍ تر ټولو کشره هم ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم په دې اړه ستاسو پام یو رپورټ را ګرځوم چې آیا خبریالان په ټولنه کې او د ولسونو ترمنځ د واټن کمولو او د اړیکو شکول کې رول لوبولای شي او کنه. د افغانستان او پاکستان خبریالان په دې نظر دي چې دوی خبریالان که هڅه وکړي نو دا کار کولای شي. د مشال ریډیو خبریال سلاب مسعود پر رپورټ لري.
د لره بره پښتونخوا خبریالون په سیمه کښې د کړکېجنو حالاتو سمولو او د افغانستان پاکستان حکومتونو په منځ کښې د ښې تعلقاتو ساتلو دپاره څه کردار لوبولی شي. دغه پښتنه مې چې د افغاني خبریال ظهور کمال وردګ نه وکړه، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ.
خبریالان کولی شي چې په لره او بره پښتونخوا کې حالات هم سمې لورو ته بوځي او هم کړکېچن لوري ته، او دوی کولی شي چې پولی اغړی پښتنو او دی غړی پښتنو ترمنځ ښې اړیکې ولوبوي او کولی شي چې د ترنګلې هم کړي. خو مونږ هیله دا ده او مونږ انشاءالله کېږي بله دې وروسته همداسې چې خبریالان به د پولو دواړو غو ته یو د بل سره همغږي پیدا کوي، یو د بل سره به اړیکې نیسي. د پولې دی غړی خبریالان به کابل ته راځي، د کابل خبریالان به پېښور ته راځي. همدغه ښې اړیکې دي چې کولی شي چې د دواړو خواو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او دغه فعلی ستونزې
د لرې پښتونخوا خبریال او د پېښور پریس کلب مشر ناصر حسین وویل.
د لر او بر چې کوم صحافیان دي دواړو ملکو ترمنځ امن لپاره ډېر پازیټیو کار کولی شي او پیپل ټو پیپل کنټیکټ نه مخکې دا پکار دی صحافیانو تبادله وشي. څنګه چې مونږ بلته تللي وو مونږ ډېر ښه ایکسپیرینس شوی ده او ډېر مینه مونږ ته ملاو شوې ده. کابل کې چې کوم فو تبادله کېږي دې نه مینه زیاتېږي، امن لپاره دواړه ملکونه یو لار جوړېږي. دا ګڼم چې دا حکومت ترمنځ چې کوم تعلقات دي کنه دل بحال لپاره خا پازیټیو دا دي چې دا صافیانه تبادله پکې
د بره پښتونخوا خوست شزینه خبریاله وګما فضلی په دا رنگ وژغه دا
په موجوده حالاتو کې لکه څنګه چې تاسو ګورئ د پولې اخوا دیخوا امنیت سم نشته او بې باوري هم د خلکو په منځ کې شته. نو ژورنالیستان هغه کسان دي چې پیغام په ښه توګه رسولی شي او په دغه برخه کې موږ ډېر زیات ژورنالیستان ته اړتیا لرو. نو د میډیا او ژورنالیستان کولی شي چې ډېر زیات کار وکړي او دولتونو باندې کولی شي دوی فشار راوړي او د دغه لارې هغه ستونزې چې په دغه دوو خواوو کې دي دغه له منځه لاړ شي. یعنی د ژورنالیزم او د ژورنالیستانو ونډه په دغه برخه کې ډېره زیاته مهمه ده او که کار وشي په دغه برخه کې نو هغه موجوده ستونزې چې په دغه دوو لورو کې دي یا د پولې دواړو غاړو ته دي نو دغه ستونزې کولی شي چې له منځه یوسي.
د خیبر یونین آف ژورنالیست مخشنی مشر نثار محمد زیاته کړه.
که مونږ وګورو په تیرو دیرشو پنځو دیرشو کالو کې د پښتونخوا او د افغانستان په هغه سیمو کې چې چېرته پښتانه بد دي عموما او په نورو سیمو کې بیا په خاص توګه دا ټول څومره مشکلات چې مونږ ګورو په دې کې هم خبریالانو ډېر د زړه نه ډېر د بادرۍ نه خپل کار ترسره کړی دی. د قبایلي سیمې خبریالان دوستان دي زمونږ یا د پښتونخوا نه چې کوم زمونږ د پولې دواړو اړخ ته دوی ډېر د زړه نه ډېر په ښه طریقې سره او دا کوشش یې کړی چې د دواړو اړخ د ولسونو ترمنځ د مینې او د ورورولۍ فضا جوړه کړي او په دې حواله هغې په خپله بشوري توګه کار کړی.
د دواړو غاړو خبریالانو د دواړو حکومتونو او بین الملی غیر سرکاري ادارو د واکمنو نه کلکه غوښتنه وکړه چې د هغې مقصد دپاره دی د خبریالانو امنیت پېژندلو سره د خبریالانو عملي کار کولو دپاره د بیړوندي قدمونه پورته کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان یو شمیر سیمې داسې دي چې هلته له عربي هیوادونو څخه کسان ورځي او د بیلابیلو مرغانو ښکار کوي. همدغه سیمو کې موساخیل هم راځي. د مشال ریډیو خبریال نیاز موساخیل په دې اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې هلته د عرب شیخان د دې نادر مرغیو شکار کوي. هغوی دا شکار پر دې سربیره کوي چې هلته حکومت پر بندیز لګولی دی.
د ضلع موساخیل د پولیسو ضلع مصر یا ډی پی او محمد سلیم که څه هم په سیمه کې د عرب شکاریانو د راتګ پخلی وکړ، خو زیات یې کړه چې په اړه یې نور معلومات له ډیپټي کمشنر سره دي. پدغه اړه چې کله موږ د ضلع موساخیل له ډیپټي کمشنر آغا نبیل سره تماس ونیولو، نو نوموړي د څه معلوماتو ورکولو څخه انکار وکړو.
Frankly speaking, I'm not in a position to reveal any information.
خو په سیمه کې ځای اوسیدونکي او ځای خبريال غلام مصطفی زمری خپل لیدلې حال او له ډیپټي کمشنر سره د ترلاسه کړیو معلوماتو تفصیل مشال ریډیو سره شریک کړ.
دغه اسکار پارټي عرب شوخ چې دغه راغندي او متخیل چې دغه قطر ولاته علاقې شوی د قطر شیخ چې دغه لته په متخیل کې خپل کیندې قائم کړې دي په قاعده. او ډیپټي کمشنر دا خدمات ته دا ار کې معلومات وکړه ما ته ویل چې دوی ته سکوټري ورکول مسکار دي نور دوی او د وفاقي حکومت خپل کار دي.
په دغه اړه چې کله مشال ریډیو د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې له سلاکار عبیدالله جان بابت سره تماس ونیولی، نو نوموړي وویل چې په صوبه کې پر شکار قانوني بندیز دی او په خبرې اوس دی د صورتحال پر څارنې بوخت دی. بلې خوا ته بلوچستان کې پر ځنګلاتو او ماحولیاتو ځانګړي کارکوونکي حیات الله دورانی وایي چې موساخیل او ژوپ قیمتي مرغانو غني سیمه ده، ځکه شکار به د سیمې چاپریال ته سخت تاوان ورسوي.
نن سبا دا کوم مرغانو شکار کیږي دا زما په علم کې دا زما خیال تلور دی، او تلور خو یو ډېر نایاب مرغان دي چې دا مایګریټیډ برډز دي. دا کله په وخت وخت سره یوې علاقې ته بیا بلې علاقې بیا بلې علاقې څخه بلې علاقې ته د موسم تبدیلي سره سره، لیکن اوس تر څو ختم شي دا انوایرمنټ ته نیچر ته ډېر زیات نقصان رسېږي. د دې د وجې ولې الله پاک دلته شانو یو سیستم جوړ کړی دی په ټوله دنیا کې چې دغه مرغان د یوې علاقې څخه بلې علاقې ته ځي، دغه علاقې د نیچر دپاره د ایکوسیستم د ایکوسیستم دپاره چې کوم کار کوي قدرتي طور باندې هغه بیا هغه علاقې د هغه څخه محروم شي.
د بلوچستان په ضلع موساخیل کې د عرب شیخانو له اړخه د شکار خبر په داسې حال کې راځي چې سوروز مخکې د بلوچستان های کورټ د عرب شیخانو او شهزادګانو په ګډون د بهرانیانو پر شکار بندیز لګولی وو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې غواړي د بیلابیلو رسالو مجلو او نورو ګټورو خپرونو له لارې افغانانو او نړیوالو ته د خوست هغه سوله ییزه بڼه او په دې سیمه کې اساسي پرمختیاوي ور په ډاګه کړي. دی وای د دې کار هڅه یې څخه مخه دا ده چې د دې سیمې په دې پرمختګ لپاره د نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو مرسته راجلب کړي. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست چارواکي وایي چې د یو شمیر کړیو او افرادو له لوري په ملي او نړیواله کچه د خوست انزور داسې خودل شوی و چې ګواکې په دې ځای کې جګړې دي، بریدونه دي، سیمهوال د افراطیت پلوي دي او پرمختګ نه غواړي، چې دې کار د خوست د ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا مخه ډپ کړې وه. یاد څرګندونې د خوست یو شمیر مسؤلینو او مدني فعالانو د پنجشنبه په ورځ د خوست څلور کلن پرمخیون په نوم د خوست د پرمختیا په اړه د خپرې شوې رسالې په مخکتنه کې چې انګریزي ژبه ته همش پړل شوی په ډاګه کړي. د ولایت مقام د امریکا مسؤل بریالي روان مشال راډیو ته وویل چې
د خوست څلور کلن پرمخیون د بیلابیلو سکتورونو د پرمختګونو او غوښتنو په تړاو پکې یادونه شوې ده. د کتاب مخکې په پښتو ژبه لیکل شوی و، چمتو شوی و، اوس انګریزی ته وژباړل شو چې د دغه کتاب چاپ سره به موږ وکولای شو چې د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادو توجه خوست ته زیاته راجلب کړو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد صاحب کریم شارکمل د خوست پر مخیون رساله د خوست د مثبت انځور د وړاندې کولو لپاره یو ښه سرچینه یادوي.
د خوست پر مخیون په خپل هغه ریفرنس خلکو ته ښیي چې تصویر کوم ځای کې راغلی دی، په خپل ټول جهان ته روښانه کوي چې خوست څومره پرمختګ کړی.
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر روان ورزی وایي چې پخوا یوازې د خوست منفي انځور ته توجه کېده او مثبت خواوې نه خپرېدې، خو دا رساله به دا انځور د خوست سولې زبنه وړاندې کړي.
پوست انزور هغه مثبت پینټونه چا په نظر کې نه نیولې، یوازې منفی ته اشاره کیدلې. خو د دې کتاب په چاپ سره به انشاء الله هغه مثبت کړلې، هغه مثبت انزور چې دی خوست د ټول نړیوال او ملي کچه به دا خپور شي.
د خوست سرپرست وری عبدالجبار نعیمی وایي چې په خوا د خوست د حالاتو په اړه د خپلو افغانانو او نړیوالو سره پوره معلومات نه ول، خو اوس یې دا ورسره چې د خوست د مسایلو ښکارندویي کوي او انګریزۍ ته هم ژباړل شوي، په کابل کې یې ډېرو سفارتونو او ډونرانو ته لیکلې ده.
په کابل کې یا په خارجانو یا د نورو ولایتونو خلق په هیڅ صورت نه ورته خبر. په دې کتابونو کې دواړو کې د وضاحت او د ذکر او د دې هغه انتقال ته فکر کوم چې دا ډېر په زړه پورې وي. ما دواړه کتابونه رسمن کتبن ټولو سفارتونو ته ولېږل، ملل متحد ته مې ولېږل، موسسو ته مې ولېږل.
په دې رساله کې نه یوازې د خوست پرمختیاوي بلکې د خوست اساسي اړتیاوي هم په ډاګه شوې دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
په خوست کې جوړ د خوست شیخ زاید اپونتون چارواکي د کانکور د سژنۍ ازموینې د شفافیت لپاره د نویو تدابیرو خبر کوي. دوی وایي چې سږ کال به له برخه غیستونکو سره ټلیفونونه نه پرېږدي او نه به غیر اړوند چارواکي هلته پرېږدي. بیا هم نجیب الله خیل.
د پنجشنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنوال محمد رسول باوري مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل سږ کال د کانکور په ازموینه کې د بشپړ شفافیت لپاره د رسنیو، مدني ټولنو، ولایت مقام او اړوند وزارت سره په تفاهم کې ځانګړې تدابیر نیولي تر څو د کانکور په ازموینه کې رښتینی مستحقین لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړي.
په خوست کې د کانکور امتحان لپاره عمومي د کمیټه چې په هغه کې د ولایت اداره او زموږ د پوهنتون مجرب منصبین ټول شامل دي، پکې کې هڅه مداره چې د کانکور امکان په بشپړ شفافیت او کامل مسؤلیت سره د خیره ترسره شي.
تیر کال د بیلابیلو ولایتونو د کانکور په ازموینو کې پراخو درغلیو د هیواد په کچه د ځوانانو او نورو ملي بنسټونو سره غبرګونونه راوپارول. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس دا هم وویل چې سږ کال په خوست کې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره 4800 کسانو نوملیکنه کړې چې دوی به 1500 کسان د خوست پوهنتون 1250 ته جذب کړي.
د سږ کال په خوست کې د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې 4800 سبتنام کړی دي. د هغه ظرفیت له مخې چې زموږ پوهنتون لري د 1500 نوو محصلانو د جذب لپاره موږ خپل ظرفیت ښودلی دي. د لوړو زده کړو محترم وزارت
د یادونې وړ ده دا مهال د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو خواوشا 10000 محصلان په 200 روزانه او 4 شپې پوهنځیو کې پر تحصیل بوخت دي. شیخ زاید پوهنتون هم د افغانستان د لویو تحصیلي مؤسسو او پوهنتونونو په قطار کې حساب شوی دی. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
اوس هم د خبرونې په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمد شاه زمي څخه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د درنو د سیاست لوجې په هیواد کې د بجلی جوړولو یو شمیر منصوبې د ځان ښکار شوی دی. نو مړی دا خبرن په پیښور کې به خبري غونډه تا وکړه. وزیر اعظم پر دې مهال د بجلی په نرخونو کې د 2 روپو او 2.5 پیسو د کمی اعلان هم وکړی. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاج پر مهال نن د ښار د لوی لارو په شمول مهم سوداګریز مرکزونه او شخصي تعلیمي ادارې تړل شوي دي. د ښار پر بیلابیلو سړکونو په سلګونو احتجاجان راوتلي او د ټایرونو په سوځولو یې لارې بندې کړې دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ وايي یوازې د ریکورډیک د قانونو پروژه نه بلکې د صوبې یو ډبره به هم د وګړو له خوشي پرته ونه پلوري. تیر ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه څنګه سوي خبري غونډه ته د وینا پر وخت مالک بلوچ وویل د هرې سودا په اړه به د سپای اسمبلی د غړو باور ترلاسه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وايي په بلوچستان کې د مذهبي سختریزي د زیاتوالي له کبله د صوبې امنیت لوی ګواښ ورپېښست. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهرا یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته وویل په بلوچستان کې سختریزي ډلې د نجونو سکولونه تړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د فرانس په فرهنګي مرکز کې ځانمرګ برید په سختو کې غندلې دي. د افغانستان کورنی چارو وزارت وایي تیر ماښام په فرهنګي مرکز په تالار کې په ځانمرګ برید کې یو جرمن وګړی ووژل شو او 19 کسان نور ژوبل شول. د امریکا د استخبارات مرکزی ادارې سیاي مشر جان برینن ویلي د مشکوک ترګر پر ضد غیر قانوني او په ځینو معاملو کې کرکجن یا اعتراض ور تر کې استعمال شوی دي. خو د چنګار وکړ چې په هغه وخت کې په اسانۍ ځوابونه نه سم موندل کېدای نو سیاي ډېر سم کارونه هم کړی دي. د د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي چې اوس د هیواد په ختیځ کې ورشتنی اور بند رامنځته شوی دی. نوموړی استرالیا ته د سفر پر مهال نن وویل چې په تیرو اوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د پوځ هیڅ یو سرتیر ته تلفات نه دی اوښتي. او د پولینډ د دفاع وزیر توماش شیمونیاک وایي د روسیې پوځ د بالټیک سمندرګي په شاوخوا کې په بې ساري ډول فعالیت کوي. نوموړی د پولینډ ویل رسنۍ ته وویل د تیرو څو ورځو راهیسې دوی په بالټیک سمندرګي کې د روسیې د بحري ځواک او الوتکو بې ساري فعالیت لیدلی. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پر همدې پای ته ورسېده. که پر دې څه په پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدلای سي بوريوال کاکړ ل خپل ټول همکاران او په سیمه کې ل خپل ټول خبري اعلان سره یو ځای. ل تاسو اجازه غواړم هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.